آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وایم.
سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په حق له سلور رخیزه غونډه کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند دوو احتمالي کاندیدانو بیګا مناظره وکړه، او د ناټو عمومي منشي وایي چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو د دغه جګړې د سیاسي حل لارې پیدا کولو هڅې کمزوري کړي.
نن د جمعې ورځ ده، د 2018 کال د فبروري د میاشتې 15مه ده. په دې خبرونه کې په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې ویلي دي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د 2012 کال راهیسې پرته له محاکمې توقیف شوی دی. په دې باره کې راپورټ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسف زید د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په اسلام آباد کې به سبا ته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه سلور اړخیزه غونډه وشي. دا دریم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه غونډه کوي. د سلور اړخیزې غونډې نه مخکې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې پرون غونډه وکړه او په یو شمیر مسایلو خبرې وکړې. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري د دفاع د وزارت د پراسین رئیس جنرال حبیب حساری کوله. د دفاع د وزارت وایان دا ډول لید کاتر د دواړو هیوادو ترمنځ د اډی کتنو لړۍ وبلل وی ویل شي.
نو خبره خو دا ده چې باید دا ناشتي ټول وخت باید وي، ځکه دا د ګټیم نه دي. ځینې وختونو کې ځینې سوې تفاهمات رامنځته کیږي، هغه باید خبرو لارې حل شي. ځکه کچېری دا غونډی نیوی بیا ډېری خبري وی چې ساغه هم سي پاتې کیږي، هغه نه به مشکلات رامنځته کیږي.
د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي چې د پنځمه په ورځ د افغانستان د اپراسیون د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحد پوګدو کې د چارو د ښه تنظیم لپاره خبري کړې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوریدي. جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې داعش د افغانستان او سیمه د لپاره ګواښ دی. په هغه خبر پانی کې چې د ملي امنیت شورا خبره کړې ده، راغلي دي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ترکیې د حکومت لوړ رتبه چارواکو سره پرون او نن کتلي دي او ویلي دي چې داعش د افغانستان سیمه او نړۍ د لپاره یو ګواښ دی. خاغلی اتمر ویلی دی چې د افغانستان حکومت به د داعش خلاف مبارزې ته ادامه ورکړي. د ملي امنیت د شوراویان تواب غورزنګ د امریکا غږ ته داسې وویل:
افغانستان د داعش خلاف د مبارزې د نړیوال ائتلاف غړیتوب نوې ترلاسه کړی دی، او د افغانستان د ملي امنیت مشاور خاغلی اتمر په دې مذاکرات کې ویلي چې افغانستان امیدوار دی چې د دې غړیتوب سره به افغانستان کې داعش خلاف مبارزه موثریت پیدا کړي.
خاغلی غورزنګ زیاته کړه چې ترکیه ژمنه کړې ده چې د پولیسو په روزنې کې نور مرسته هم کوي. هغه وویل:
ترکیه لوري موافقه وکړه چې هر کال د افغانستان د پولیسو د افسرانو لپاره چې د رهبرۍ کوم د زده کړې پروګرامونه کلنی پروګرامونه لري، د پولیسو په تعداد کې به د زیاتوالی راولي. یعنی زیات شمېر پولیس په دې وروسته زموږ د خوانه د ترکیې لوري ومنل شي، او د زده کړو د رهبرۍ د زده کړو زمينه به ورته برابره شي.
خاغلی اتمر د ترکیې چارواکو سره د ملاقات په جریان کې د افغانستان سره د ترکیې د مرستو مننه وکړه.
د ناتو عمومي منشي ین سټرنبر وایي چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو د سوریه جګړې ته د سیاسي حل لارې د پیدا کولو هڅې کمزوري کړي. د ناتو عمومي منشي دغه خبره امستردام ته د رسیدو وروسته وکړه. هغه د هالند مرکز ته درسید اروپای هیوادونو د دفاع د چارو د وزیرانو سره د غونډې د پاره تلو. هغه اول چې روسیا د سوریه د حکومت په مخالفینو باندې سختې بمباری کوي چې دغه مشکل پیدا کړی دی. هغه دغه هم ویل چې روسیه د ناتو او ترکیه په هوایي قلمرو تیری کړي. بل پلو ته د سوریه حکومتي ځواکونو چې د روسیه د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره د وسوالو مخالفینو نه در آت نږدې یو خار نیول دی. پرون بیا د ملګرو ملتونو لخوا د سوریه سره د مرستو د پاره په جوړ شوي کانفرنس کې د سوریه سره د لس میلیارد ډالرو بشري مرستې ژمنه وشوه. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو د پاره د دیموکرات ګوند دوو احتمالي کاندیدانو بیګا د نیو همشایر په ایالت کې مناظره وکړه. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د نیو همشایر په ایالت کې به د سه شنبه په ورځ مقدماتي انتخابات وسی. نظر پښتنې شي چې سناتور برني سندرز د نیو همشایر په ایالت کې شل پوینټه تر خپل سیالي هیلری کلینټن مخکې دی. د برایش په مناظره کې یوازې سناتور سندرز او هیلری کلینټن موجود و. دا ځکه چې د دیموکراتانو دریم کاندید د میرلین په خوانی والی مارتن اومالی د خپل کاندیدۍ څخه تیر سو. هغه د دې لپاره د جمهوریت ریاست لپاره مبارزه پرېښودله چې د ایوا په ایالت کې ډېرې کمیرې یوړې. اوس نو دیموکراتان یوازې دوه انتخاب لري، یا به هیلری کلینټن انتخابوي او یا هم برني سندرز. د برایش په مناظره کې کلینټن او سندرز په دې اړه چې څوک مترقی دی، د چا د کمپاین سره لوی شرکتونو مرسته کړي او د امریکا لپاره لوی ګواښ څه دی، یو بل ته سخت خبرې وکړي. کلینټن چې 18 کلنه ده ویل چې دا مترقی ده چې کارونه سرته رسوي. هغه وویل چې د سیال پیشنهاد چې په کالج کې د تحصیل مفت وي او صحي اسانتیاوي د مفت وي د عملي کېدو وړ نه دي. سندرز بیا څلور او یا کلن دی. هغه وویل چې د نظریات افراطي نه دي او دا چې د غواړي چې د کالج تحصیلات مفت وي او صحي اسانتیاوي د مفت وي، دا هغه څه دي چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې عملي سوي دي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د مالینا رسیدلی رپورټونه وایي چې په پایتخت تمبکتو کې نامعلوم وسلوالو د ملګرو ملتونو په ماموریت باندې برید کړی دی. په دې رپورټونو کې ویل شوی دی چې برید نن سهار وختي پیل شوی دی. عیني شاهدانو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د ماموریت ودانۍ ته نږدې د ډزو اوازونه اوریدلې دي. په دغه ودانۍ کې د نایجیریا قواوې ځای پزې شوې دي. ځینې رپورټونه ویلي دي چې په برید کې مرګ ژوبله هم اوختی ده، خو چارواکو په دې حق لسه نه دي ویلي.
د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د زیمبابوې په کلیوالو سیمو کې د وچکالۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دغه سیمو کې د هر څلورو نه یو کس د غذایي موادو د کمښت سره مخ دی. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ حکومت خپور کړی دی، ویلي دي چې د وچکالۍ لامل د هوا حالت دی چې د هوا د حالاتو کارپوهان ورته النینو وایي، او دغه علت دی چې شپږش فیصد خلک د غذایی موادو د کمښت سره مخ دی. د زیمبابوې د جمهور رئیس منتقدینو د ستونزې لامل د هغه د 2000 کال د ځمکو د اصلاحاتو جنجالي پروګرام بولي چې اقتصادي مشکلات پیدا کړي دي او د ځمکو حاصلات کم کړي دي. د افریقا د وچې په جنوبي هیوادونو کې چې د زیمبابوې ګاونډیان دي، هم وچکالي راغلې ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمه ویلي دي چې اسانج دی خوششي. دغه محکمه فیصله کړې ده چې د ویکیلیکس د پانې مؤسس جولیان اسانج د 2012 کال رئیس په خپل او بیل محکمه نظر بند ساتل شوی دی. اسانج ویلي دي پلان لري چې په لندن کې د اکوادور د سفارت نه ووځي. د څلور کال کېږي چې هغه په لندن کې دغه سفارت ته پناه وړې ده او د هغه ځاینه نه دی وتلی. خو د برتانیې پولیسو ویلي دي چې دوی اوس هم باید چې اسانج ونیسي. په سویډن کې د اسانج د نیولو پریکړه شوې ده. په هغه باندې تور لګول شوی دی چې جنسي تیری یې کړی دي، خو هغه دا تورونه رد کړي دي.
او د صحت نړیواله اداره وایي چې د هغه خلکو نه دی د وینو اتی ناخلی چې د هغه هوادونو نه بیرته راغلي دي چې د زیکا وایرس پکې موجود دی. دغه وایرس چې د ماشو نخپریږي په لاتینی امریکایي هوادونو کې پیدا شوی دی چې برازیل په خاصه توګه اغیزمن کړی دی. دغه وایرس د امیدوارو میرمنو لپاره ډیر خطرناک دی. د صحت نړیوالې ادارې د اف پی خبری اژانس ته ویلي دي چې په ورستیو کې په مختلفو هوادونو کې د زیکا وایرس د پیښو د ثبتېدو نه وروسته موږ دغه پریکړه کړې ده چې د هغه خلکو نه د وینو احتیاط وانخلو چې په ورستیو کې د لاتینی امریکا هوادونو ته سفر کړی وي.
د سیمیا ونړی خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو ریدونکو، سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د خبرو په حق له سلور ارخیزه غونډه جوړیږي. دا دریم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په حق له غونډه کوي. د سلور ارخیزه غونډه نه مخکې د افغانستان او پاکستان امنیتی چارواکو په اسلام آباد کې پرون خبري کړې دي او په یو شمیر مسایلو باندې غږېدلې دي. په دې حق له اکرام شینواری رپورټ را لګلې ده.
په اسلام آباد کې د شنبې په ورځ د دریمې سلور اړخیزي غونډې د جوړېدو وړاندې تیر ورځ د افغانستان، پاکستان او د ناټو په مشرۍ د کاتي معمولي چارواکو په دغه ښار کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي مسلو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د تیرې ورځې په خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري د دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری کوله.
جنرال حبیب حساری رئیس اپراسیون د وزارت دفاع پر راس کې و، رئیس کاشپور سره و، نو د سرحدي قوا او استازي او د ملي امنیت استازي او شورای امنیت استازي هم
د دفاع د وزارت وایند دا ډول د کاتل د دوه هیوادو ترمنځ د اجي کتنو لړۍ وبللوي ویل شي. په دغه سیګوندو کې معمولا د دوه هیوادو د سرحدونو په اوږدو کې په پروتو ستونزو خبرې کیږي.
نو خبره خدا ده چې باید دا ناشې ټول وخت باید وي، ځکه دا د ګټیم نه دي. ځنې وختونو کې ځنې سوی تفاهمات را منځ کیږي، هغه باید خبرو لاله حل شي، ځکه کچېری دا غونډي نیوی بیا ډېری خبري وی چې ساغام د سپاتیکی هغه نه به مشکلات را منځ کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې دا ډول غونډي کله په افغانستان، کله په پاکستان او کله هم د دواړو هیوادو د سرحدونو په اوږدو کې ترسره کیږي. د پاکستان پوز په بیان کې ویلي چې د پنځمې پورزي د افغانستان د اپراسیون د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د چارو د خط تنظیم لپاره خبرې کړې دي. د پاکستان د پوز په بیان کې ویل شوی چې افغان پوزي پلاوی د خیبر پختونخوا په ایالت کې د پابو په یو پوزي مرکز کې د پاکستان د پوز تمریناتو څخه هم لیدنه کړې ده. دا بیان وی چې دا تمریناتو د کتلو لپاره د سریلانکا، مالدیب او جنوبي افریقا پوځي پلاوی هم تر مرکز ته وربلل شوی وو. د افغانستان، پاکستان او د ناټو په مشرۍ د کاتي معمولیت استازو په داسې حال کې سره کتلي چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ دریمه سلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی په غاړه ولري. د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغان حکومت تمه دا ده چې دا غونډه به د خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼې په ورکولو بریالی شي. تغلی مستغنی ویل لکه چې پوهیږی سلور الخیزی ناستې په لومړۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوه د دغې ډلې د کار په کړنلارې بحث وشو. په دویمه غونډه کې چې په کابل کې وه د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په کاري اصولو باندې کار ترسره شو او پرمختګونه هم پکې وشول. او ټاکل شوی چې په درېمه غونډه کې چې په اسلام آباد کې به جوړه شي پکې د لارې په همدې نقشې باندې لا خبرې وشي او ورته به وروستۍ بڼه ورکړل شي. د اسلام آباد د شنبې د ورځې دغې غونډې وړاندې څلورو هیوادو استازو دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې هم جوړې کړې دي. دومه څلور اړخیزه غونډه د جدي پاتې شته مو په کابل کې جوړه شوې و او دغه غونډې وړاندې دغه بهیر لومړی غونډه د جدي په میاشت کې په پاکستان کې جوړه شوې و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو یوې کمیټې ویلي دي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د 2012 کال راهیسې په خپل توقیف شوی دی. په دې حق له راپورته ستاسو پام راګرځوم.
اسانج وایي غواړي په لندن کې د اکوادور له سفارت ووځي، چیرې چې هغه له نږدې څلورو کالو راهیسې پناه وروړې ده. خو د برتانیې پولیس وایي دوی هوډمن دي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی ونیسي. سویدن پر اسانج د جنسي تیری تور لګولی او د هغه د نیول غشتنه کړې ده. خوشاغلی اسانج دغه تور رد کړی دی. د خپل سره توقفولو په حق له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کاري ډله چې پکې ناپیلې کارپوهان شامل دي نن یې یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویلي دي د شاغلي اسانج شرایط د برتانیې او سویډن د دولتونو له لوري په خپل سر د هغه د ازادي سلبول دي او دا کار باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغه کاري ډلې پریکړه کړې چې سویډن او برتانیا باید د شاغلي اسانج پر وړاندې د خپل چلن په وجه هغه ته تاوان ورکړي. د برتانیې حکومت وایي دا قانوني اړتیا ده چې اسانج سویډن ته وسپاري. دوی وایي اسانج په قصدي توګه د اکوادور په سفارت کې په اوسېدلو خپل توقف کېدل ځنډیدلی دی. د برتانیې حکومت دا هم ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې پریکړه په برتانیه کې قانوني حیثیت نه لري. د سویډن قاضیانو هم ویلي دي چې د دې قضیې د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې نظر د سویډن د قانون له مخې رسمي حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري. هغه له دې ډاریږي چې که ونیول سي شایي امریکا ته په لاس ورکړ سي، چیرې چې هغه به په ویکیلیکس وبپاڼه کې د زرګونو محرمو اسنادو د خپرولو په خاطر محکمې ته وړاندې سي. ښاغلی اسانج کمپیوټر پروګرامر او هکر دی چې په 2006 میلادي کال کې د ویکیلیکس په نامه انټرنیټ پاڼه کې د امریکا د حکومت محرم رازونه افشا کړل چې پکې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لک نظامي محرمو اسنادو او 2.5 لک ډیپلوماټیکو دوسیې خپرول شامل و. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سرتیری چیلی سیمانګ و چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. په متحده ایالاتو کې لا هم یو منصفه هیئت د ویکیلیکس قضیه څیړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنست د پنجشنبې په ورځ وویل چې برتانیا او سویډن باید د اسانج قضیه حل کړي. هغه زیاته کړې چې دا ماته څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به په دې مسلې باندې کوم مشخص اثر ولري. اکوادور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او د هغه هیواد ولسمشر رافایل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له 2 کلونو وروسته شي چې موږ پر سمه وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د پاکستان یو اسلامي مشر چې د 2008 کال د ممبای په خار کې د هغو بریدونو په ترتیبولو تورن دي چې د 1.5 نه زیات کسان پکې وژل شول، اوس یې هند ته ګواښ کړی دی چې که د کشمیر په جنجالي سیمه کې پوځي زور زیاتی بند نه کړ نو په سیمه کې به نورې پیښې وشي. د امریکا غ خبریالې عائشه تنظیم د اسلام آباد نه رپورټ را لېږلی دی چې خلیل خان لولي.
د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې هند په دې تورنوي چې ممبئی په بریدونه کې لاس درلودی، د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر پلازمینې مظفر آباد کې یوې وینا پر مهال د خبرداری جاری کړی دی. هغه نوې ډلې ته وویل چې د کشمیر سره دي ولکه د پاو سرتیری وباسي کننو نتیجو ته دي مخسي.
ازادی کی تحریک کو فوجی قوت کے ذریعے یہ کچلتے ہوئے اسی کو پالیسی بنا کے رکھو گے تو پھر میری بات سن لاں، مسئلہ پھر سری نگر تک نہیں رہے گا، یہ مسئلہ پٹھان کوٹ تک چلا گیا، اس سے آگے جائے گا.
ہغوائی داغ پکول کہ ہند خپل ہغ پالیسی جاری وساتی چې د کشمیر د آزادۍ مبارزه په پوزي قوت وسپی نو به تشدد نور زیات سی. د هند پټانکوټ په هوایي ډګر باندې 13 میاشت په برید کې وې هندي سرتیری وژل شول. نوې ډلې ادعا کوي چې دا بریدګر د پاکستان څخه ورغلی وو. پاکستانی چارواکو په زغرده ژمنه وکړه چې د تشدد د دې پیښې په تحقیقاتو کې به د هند سره مرسته وکړي، خو په دې ټینګار وکړ چې هند باید نور شواهد هم وړاندې کړي چې دغه تحقیقات په مخ ولاړ شي. دا غونډه چې حافظ سعید ورته وینا کړي د فروری د 15 څخه یوې ورځ لمخې سوي ده. پاکستان د فروری 15 هر کال منځي چې د هغو کشمیریانو سره یووالی څرګند کړي چې په هندي کشمیر کې د هند د واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه پاکستاني املا د ممبئی په بریدونو کې په لاس درلودلو تورن کړی او ویلي دي که څوک دغه د نیولو په اړه معلومات ورکړي نو $10 میلیون جایزه به ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د ممبئی د بریدونو وروسته حافظ سعید د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی دی چې نړیوال بندیزونه پرې لګول شوي دي. پاکستان د ممبئی د بریدونو په تړاو د لشکر طیبه د ډلې څو مشکوک غړي محکمې ته معرفي کړي دي، خو په دې ټینګار کړی چې هند تر اوسه داسې کره شواهد نه دي وړاندې کړي چې حافظ سعید د پیښې په کولو ګرم وګڼل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي سره چې کله د امریکا ژغ لخوا ورسره تماس ونیول سو او د حافظ سعید د اختیاري بیان په اړه ورسره پوښتنه وسوه، نو هغه د تبصرې کولو څخه انکار وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سہرو جادو کر د شخلاص تارم حسین رنگ سهر و جادو تا می سیام په هند کشت دی نسانی ببنگال کی می سیام په هند کشت دی نسانی ببنگال کی فت پر مخ دسنم راغی کس پوش پیشو پنگال کی دایې کاش په خپل کې دې تا کژاله شو په لالکه دایې کاش په خپل کې دې تا کژاله شو په لالکه دایې کاش په خپل کې دې تا کژاله
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وره
پیسلام آباد کې به سبا ته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي. دا دریم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه غونډه کوي. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار وایي چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت د شورا لخوا خبره شوې ده، راغلي دي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ترکیې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره پرون او نن کتلي دي او ویلي دي چې داعش د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. د ناټو عمومي منشي ویلي چې په سوریه کې د روسي هوایي بریدونو د سوریه جګړې ته د سیاسي حل لارې د پیدا کولو هڅې کمزوري کړي. د ناټو عمومي منشي دغه خبره هالند ته د رسیدو وروسته وکړه. هغه د هالند مرکز ته د اروپای هیوادونو د دفاع د چارو د وزیرانو سره د غونډې لپاره تللی دی. د امریکا د 2016 کال د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند دوو احتمالي کاندیدانو برای د نیو همشایر په ایالت کې مناظره وکړه. د نیو همشایر په ایالت کې به د سې شنبې په ورځ مقدماتي انتخابات وشي. نظر پوښتنې ښایي چې سناتور برنی سانډرز د نیو همشایر په ایالت کې شل پوینټه تر خپلې سیالې هیلری کلینټن مخکې دی. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د زیمبابوې په کلیوالو سیمو کې د وچکالۍ له امله بیړني حالات اعلان کړي. په دغو سیمو کې د هر څلورو نه یو کس د غذایي موادو د کمښت سره مخ دی. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ حکومت خپور کړی دی، ویل شوی دی چې د وچکالۍ لامل د هوا حالت دی چې د هوا د حالاتو کارپوهان ورته النینو وایي او دغه علت دی چې 6% خلک د غذایي موادو د کمښت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ویلي دي چې اسانج دی خوشې شي. دغه محکمې فیصله کړې ده چې د ویکی لیکس د ویب پاڼې موسس جولان اسانج د 2012 کال راهیسې په خود سرانه توګه او بې له محاکمې نه نظربند ساتل شوی. د مالی نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې په پایتخت ټیمبکټو کې نامعلومو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ماموریت باندې برید کړی دی. رپورټونه ویلي دي چې برید نن سهار وختي پیل شوی دی. اني شاهدینو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د ماموریت ودانۍ ته نږدې د ډزو اوازونه اوریدلي دي. په دغه ودانۍ کې نایجیریایي ځواکونه ځای په ځای دي. او د صحت نړیواله اداره وایي چې د هغه خلکو نه دي د وینو اتخې نه اخلي چې د هغه هیوادونو نه بیرته راغلي دي چې د زیکا وایرس پکې موجود دی. دغه وایرس چې د ماشومانو نه خپریږي په لاتینی امریکایي هیوادونو کې پیدا شوی دی چې برازیل په خاصه توګه اغیزمن کړی دی. دغه وایرس د امیدوارو میرمنو لپاره په خاصه توګه زیات خطرناک دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه مو اوریدل. یادونه کوم چې لږ وروسته د روغتیا په خبرونه کې په دې باندې غږیږو چې په افغانستان کې خلک د کم ډول سرطاني مرضونو نه مري. د مخنیوي لپاره یې څه ډول تدابیر پکار دي؟ نو که چیرې سوال لري وروسته کولی شئ خبرونه ته تلیفون وکړئ. د سټیجو نمبر ده 202 شپږ یو دېرش شپږ دېرش. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیم مشرف دي. تاسو ټول را مننه کوئ چې په خبرونه کې برخه اخلئ او خپل نظریات څرګندوئ. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.